قاچاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي، روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریواني، بیا همدا شو ناموس. مطلب مې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیلې لري. په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی، ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې 25 دقیقې بحث پایل شي، ستاسو پام د لنډو خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای چې په افغانستان کې میلیونونه کسان چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې کسانو ډیره برخه باید خپلو اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ایران ته د هغو افغان کډوالو د بیا تلو مخه نیسي چې د پیژندنې بایومتریک ازمیښتې نه یې ورکړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او وګړو د مرکز رئیس خبریالانو ته ویل چې ایران د محل د نورو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د طالبانو سترې محکمې په سمنګان ولایت کې پر یوې ښځې او دوو نارینه وو لکوره د تیښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی. د محکمې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې درې واړه کسان په عام مازار کې هر یو په 9 درو وهل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې یو مجرم په 10 تنفیذي بند، بل په 2 بند محکوم شوی او دریم یوازې په 2 وهل شوی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې تړانګه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 15028 کسانو ته ورسید. په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې د څه باندې 14 جګړې د ټپیانو شمیر 1,9,92 ته لوړ شوی. او په ایران کې نن د سخت یخنۍ او د ګازو د کموالي له کبله اکثر دولتي دفترونه وتړل شول او ښوونځي آنلاین شول. په وروستیو 4 کې د ایران په شمالي ولایتونو کې د هوا درجه د سانتیګراد منفی 10 درجو ته ټیټه شوه، چې ورسره د ګاز کموالی هم ستونزې پیدا کړې.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن پر دې خبره کوي چې پر طالبانو له نړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړي نه دی او لا هم خپلو محدودونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. په ځنګړي ډول پر شوزو او انجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو. د امنیت شورا غړي هیوادونو تیره جمعه دراوی په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي. له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د 1 او 2 نور میاشتو لپاره د ملګري ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو دغه راز وسلو بندیزونه شامل دي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونو دراوی په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 400 میاشتو لپاره وغځاوه. هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولی دی. متحده ایالات د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. تیره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو پکې ګډون کړی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البرز په غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایي محکمې له لارې تعقیب سي. شغلی البرز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسالې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یوه رڼا راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري، خو دغې ډلې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې طالبان ولې له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریځ نه نرموي. د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل. ښاغلی احمدزی، په پیل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي، او آیا طالبان به ستاسو په نظر دې ته اړ وي چې اړ سي چې خپل دریځ نرم کړي؟
بله، ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو او ستاسو درنو میلمنو او همدارنګه ښاغلو او درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې شاید دومره ډیر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې د طالبانو اکثرا رهبری چې ده، خصوصا په اصطلاح یو څلور پنځه نفره چې په دوی کې تصمیم نیونکي دي او هغه ټول واګي په لاس کې لري، هغه ډیر زیات دي ته لیواله نه دي چې له نړیوال ټولنې سره حتی اړیکې ونیسي. په دې خاطر باندې چې هغوی ته دا یو نامشروع عمل ښکاري، په حقیقت کې دا د افغانستان سره فکر کوم یو ډیر لوی، خپله افغانانو سره هم یو لوی جفا ده. خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کیږي، اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځته راغلی ده چې اکثرا افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کیږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کیږي. دلته یو شک دی افغانانو په زړه کې زړونو کې اچولی. خو په تاسف سره بیا هم افغانان په دې کې متاثره چې دي، عام افغانان دي، دوی خپل په دوی باندې کوم هیڅ تاثیر د فکر کوم چې ونه لري، ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي، دوی چیرته نه ځي، او د دوی شتمنۍ هم که چیرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطیږي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانانو او افغانستان ده، په تاسف سره. البته
ډیر مننه ښاغلی مختار، تاسې هم بحث ته شرغلاست. تیره جمعه هسپانیا کې هم په یو غونډه کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وسوې، او دوی د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟ مختار صاحب، مهرباني. خبر و چې مختار صاحب، نړیواله جزایی محکمه په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغ اثر ونه لري. وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې ICC هغه تاریخ ته وګورئ، دوی په خپل دندو کې په بوسنیا او داسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دی ناکام پاتې شوی، او همداسې د اسرائیل په هکله خو دومره ویلی شو چې د طالبانو لپاره یو فشار وي، او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي، ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي، چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زموږ د ملي ګټو پر خلاف دی. تر کوم ځایه پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم، نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي، خو تطبیق به یې ډېر ګران دی نړیوال محکمې لپاره وي. بس،
ډېر مننه ښاغلی احمدزی. که دغه وضعیت دوام کوي، د دې تاوان چا ته رسیږي او ګټه چا ته رسیږي؟
لکه څنګه چې مخکې هم ما وویلی، زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نشي، ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي، به نورو ملکونو ته نه ځي، او که بعضې ملکونو ته لاړ هم شي هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري، نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پریکړو ته ژمن نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي، اما په تاسف سره چې زیان ټول افغانی ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي. نو که چیرته موږ تاسې وګورو تر اوسه پورې چې څومره هم دا پریکړې سوي دي، د افغانستان په حق لبان دی یادی په حق لبان دی باغې کې هیڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه کودلې اکثرا بعضی حتی رهبرانو سره سی په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي هغه وی وای مونږ هیڅ نړیوال ټولنې ته کوم هغه نه لرو احتیاج نه لرو په حقیقت کې نړۍ اوس دسی یو سوي د چې نړۍ په شکل دی او کلی ده او په یو کلی کې هر څوک هر چاته ضرورت لري هیڅ څوک په هغه کلی کې مکمل نه دی نو اما دوی دغه نه درک کوي دا چې ولی نه درک کوي زه فکر کوم چې دا یو باندې یو سیړنه په کار دی چې دا واکان دا کار قصدن کیږي او کدا کار لنا پوهې کیږي او کدا کار کې کوم بل سن نغښتې دي نو بیا هم زه دا خبر کوم چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسیږي نه دوی ته په شخصي توګه
ډېر مننه ښاغلی مختار لدی مخ کې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینا تیرانا کې د افغان شوزو د ملاتړ د پاره غونډه جوړه شوې و چې ممکن دا ډول نوري غونډې هم وسی دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان شوزو واقعي تصویر ساس په نظر وړاندې کولای شي
فکر کوم درې موضوع دلته ډېر مهم دی اول دا دی چې دا شوزو چې په دې نړیوال سټیجونو کې برخه اخلي اکثرا د افغانستان د شوزو د انجنو او د خلکو استازیتوب نشي کولای دویم دا دی کچیر دوی دی یو جنسی اپارتاید خبره کوي هغه باید یو ډلې په متعلق وي نه دی یو ملت په حق له افغانستان په حق افغانستان یو ملک دی یو طالبانو یو حکومت دی یو نظام لري چې دغه نظام کولی شي دوی په اپارتاید باندې معرفي کړي دریم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلې نه موږ تر څو ته کوم ځای پرې معلومات لرو دوی په افغانستان کې په خپل په ډېر غټ جنایتو باندې مرتکب شوی د افغانستان نه اخلاء کړي په میلیونونه ډالر تښتولي زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي اما قطعا داسې ویلی شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو ښځې کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې همه خپل نظام محدود کړل او همه نړیوال انزوا سره مخامخ شو هم د افغانستان منافع ته ونه کتل او هم له بل اړخه د طالبانو نظام په نړیوال کچه ډېر سخت بدنام شو موږ مطمئن یو چې طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي په انتونونه پریږدي د ښځو تعلیم او تحصیل ته د قدرنو سترګو وګوري د افغانستان منافعو ته اولویت ورکړي تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان د غوس ملت او اکثریت شغې نه اورېدلې افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونوځي طالب لپاره غوره دا دی چې هغه نظام منستراوی کوم انزور چې د اسلام سپیشل دین خلکو ته وایي اسلام کې تعلیم او تحصیل تربیات پانتون د تل کار او کسب کول تجارت کول د شزو حق دی بنیادی انساني شرعي اخلاقي فطري حق دی اما طالبان کوم انزور چې د خپل نظام نه مزه تشي د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبان او د افغانستان د ملت په منافعو باندې نه پیږي کچېری کوم روایت چې طالبان ځان لپاره د اسلام نه شودلې دا روایت د اسلام سره پټه کار کوي ځکه اسلام د تمدن مدنیت علم معرفت خبرې اترې پانتون د تل د حق او حقانیت او عدالت دین دی یعنی اسلام حکم پر عدالت ولار دی اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی اسلام کې تور سپین نشته دی شزه حق دی تعلیم لري مون د داسې کړنو او د داسې کانفرنسونو حمایت کوو اما ځینې سیرې په دې کې چې د افغانستان له ادرس نه خبرې کی هغه د افغانستان د ملت او د افغانستان د شزو ارزښتونو باورونو اعتقادونو هنداره نه دی او استازیتوب هم نشي کولای
ډېر مننه ښاغلی خان زمان امرخیل تاسو ته براسو کچېرې طالبان چې له نړۍ سره تعامل غواړي خپل دریز نرم نه کړي آیا نړۍ به دې ته حاضر وي چې د دې په وړاندې خپل دریز کې تغییر راولي
لمړی سلامونه تاسو ته مختار صاحب ته او زموږ تاسو بل ملما احمدي صاحب ته او زموږ تاسو د رادیو اوریدونکو ته وروسته سلامه. د فکر نکوم چې نړۍ د موږ ته ډېره محتاج اوسي، بلکې برعکس موږ نړۍ ته ډېر احتیاج لرو او موږ باید د نړۍ شرایط ومنو، نه دا چې موږ په نړۍ باندې خپل شرایط ومنو. نو زه هیڅ په دې فکر نه یم چې نړۍ دې د دوی کوم شرایط چې دي په دغه شکل ته، او دا اقتصادي شرایط وایي چې موږ سره په دغه برخو کې مرسته وکړي، په هغې برخو کې مرسته وکړي، په تعمیري مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، په ځینې نورو مسایلو کې، اجتماعي مسایلو کې چې هغې کې د مرستې ضرورت و. دلته فرض مثال د ظرفیت د جوړونې ولا نو نړۍ به دغه شرایط منلی وای، خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې په ولس باندې، په بشر باندې دوی د ساحه محدودوي، نو تاسو فکر کوئ چې نړۍ به دوی سره مخکې ولاړ شي؟ هیڅ کله نه دي، په هیڅ خصوصا نړۍ خو بیا هیڅکله لوی سره وړاندې نه ځي. کېدای شي ځینې هېوادونه په نړۍ کې داسې اوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي، د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې را شي، تر سوال پوښتنې او یا د تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه به ډېر محدود هېوادونه د نړۍ په کچه باندې چې هغوی دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسو کتل دا اوس هم ګورو موږ تاسو چې دوی په کومو هېوادونو باندې ډېر باور لري، هغه هېوادونه هم د دوی په دوی باندې ډېر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپېژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده کوي ورسره. که موږ تاسو ګورو ایران، که موږ تاسو ګورو ازبکستان، پاکستان، دا هېوادونه خطا تاجکستان خو په ځای بریږدي، ترکمنستان حتی، یعنی پاکستان چې کاملا د دوی حمایت یې درلوده هغوی هم دې
بل امرخیل صاحب ستاسو آواز
هېوادونه چې
ستاسو آواز یو څه خراب شو، که چیرې ځای ته تغییر ورکې ممکن نسم سی بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له آزادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیک څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، او د چارو شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په طالبان کې د نن ځینې جګپوړي چارواکي د دوی ستا چې نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپلو مشرانو انتقادونه کوي، خو په عمل کې ولې دوی څه نه کوي یا څه نسي کولی؟
مننه. د فکر کوم چې دغه یو مشکل دلته موجود ده، چې ځینې مشران یا اکثریت د مشرانو اکثریت د اتحادي کابینې غړي هر یو سره چې په جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي، ور سره کینی، ور سره خبرې کوي، د هغوی دریضونو ته چې متوجه سي واقعا سړی ډېر تعجب کوي چې دا څومره ښه نرم دریض ده، دا څومره ښه او کاملا دا کومې خبرې چې هر افغان، هر عادي افغان له زړه نه راوځي، د هغوی له خولین راوځي، د هغوی له خولونه هم راوځي، خو دوی دا خبره نه کوي په عامه کې. اما زه فکر کوم چې دوی په خصوصي مجالسو کې دا خبره کیږي، او دغه د هغه بیانو ته که متوجه سوي یاستئ، دی خلیل حقانی دی 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 فاتحه په ورځ باندې دا بیانونه چې وسوله، ګوره حتی دی ماوین دی رئیس الوزرا چې خپل کبیر اجی کبیر ده، مولوی کبیر، نو هغه دا ویل چې خلیل رحمان ډېرې تیز خبرې وکړي، ډېرې زشتې خبرې وکړي، شروع یې د خبرو همدا وکړه، نو بیا نور هم پسې تعقیب کړي. یعنی خبره دا ده چې دا خبرې د دوی په منځ کې کیږي، داسې باندې مطبوعاتو ته کله د چا له خولې نه راوځي، کله نه راوځي دغه خبره، اما په داخل کې ډېر ګنګوسای ده، ډېرې خبرې دي، او حتی ځینو سره چې سړی خبرې کوي هم په شخصي توګه باندې دوی دا وایي چې او دلته کیږي دا خبرې، حتی مستقیم د دوی مشر ملا هیبت الله ته دا خبرې مستقیم کیږي. حتی یو وزیر داسې ویلی چې ما ورته ویلی چې ګوره دغه کوم کارونه چې موږ کوو خو ته خو خپله شیخ الحدیث ته خپله په دې باندې پوهیږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضې کارونه چې د موږ د امانت له طرفه کېږي خو خاص کر د نجونو د تعلیم دا په شریعت سره په تقابل کې دي. وایي هغه ماته وویلي چې دغه د امر چې دا اطاعت دا واجب ده او که ته هم واجب ګڼې نو بس زه چې څه درته وایم هغه نه غره خم وکیه له دې نه نور زه تاته د ویلو څه نه لرم او بس وایي زه چپ کړم. یعنی دا خپله د ده د یو وزیر خبره ده چې کوي نو واقعاً دا خبرې کېږي. اما باندې مطبوعاتو ته کله کله د دوی ځینو کسانو له خولې راوځي او کله د ځینو نه راوځي خو په عام محضر کې په طالب په مطبوعاتو کې دا خبرې واقعا نه کیږي چې خلک ورنه خبر شي.
ډېر مننه ښاغلی مختار. تاسې په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تعلیم او تحصیل په ملاتړ ژغ پورته کړی. طالبانو په لومړیو کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه به لنډمهاله وي خو اوس څرګندېږي چې دوی د خپلې لومړۍ واکمنۍ دورې ته ورستنېږي چې هغه وخت هم ښځو او نجونو د تعلیم تحصیل او کار اجازه نه درلوده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
زه په اند باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلکو ته دروغ وایي. طالب د نجونو د ښوونځي او پوهنتون خلاصولو قطعا عمدن هیڅ نیت نه لري او تر هغه ځایه پرې چې مونږ فکر کوو کله چې ته د یو ټولنې ښوونځی او پوهنتون تړې هغه ټولنه لپاره ته ډېر ستر دښمن یې او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي. هغه ملکونه چې غوښتل چې مونږ یو برباد افغانستان ولرو یو بې سواد افغانستان ولرو د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو یو افزاري منطقه واوسیږو دغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي چې دا د افغانستان د ملت لپاره د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی. لبل ارخه زموږ راغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی نه پیغمبر دی نه اولوالامر دی نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په خپل په دې ستر اوازی ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي. موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو. د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه د افغانستان په منافعو پوهیږي. دوه لاره طالبان لري، یا د امیر خلې قدرت او عزل کړي او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. موږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان په دې پوهیږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي، اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي، غواړي چې یو څه انعطاف وشي. خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګېدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی. زموږ غږ دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره د خلکو سره خیانت دی او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي د داسې یو ظالم امیر په حق له طالبان من المجموع به مسؤول وي. موږ غوښتنه دا دی چې طالبان د دغه تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري، د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي او د خپل ملت غږ بدرګه کړي. او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید مؤثر نه دی، بلکې د افغانستان د ملت سره دښمني دی. موږ بار بار دا تاکید کوو، تایید کوو او بار بار په رسنیو کې همدغه وایو چې طالبان ته اوس هم فرصت لري چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د احمد شاه بابا په سیر یو سره لویه جرګه مطرح کړي او په دې لویه جرګه کې د افغانستان ملي منافعو ته ژمن پاتې شي، قانون اساسي منځته راوړي او بلا قید او شرط
د انجونو د شوازی او پهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت کوي. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی دغه کړي د افغانستان په ګټه هم نه پیږي او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړي. نن په هر اسلامي ټولنه کې حتی موږ 50 اسلامي ملکونه لرو اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مه کوئ، نجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو خصوصا د طالبانو مشرتابه د افغانستان تا د نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه اوریدل. همدا لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا تتللي او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دا دی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې شي، طالب دې باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه اوریدل شي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېر مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پرستاوس په نظر کوم کارونه کولای شي؟
اوس مې شاله چې ښاغ اوري
اوس د تیر په نسبت سم دی.
زه خدا چې اوس خو سم دی یعنی نړۍ خو ډېر څه کولای شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله کومې مرستې حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي که نه، نو نړۍ دې ته مجبوره من هیڅ د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته ترسره کوي. په تېرو دیرشو څلورو کلو کې نړیوالو خپلې بشري مرستې ترسره کړې دي، خو کزنی داسې فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه بیا سبب د دې کېږي چې ولسونه متضرره کېږي. نو زه فکر کوم چې د هغې نه هغې مسلې نړیوال حیران کړي دي چې اوس د دې خلکو سره په کوم ډول باندې وړاندې لاړ شي. نو یو مسله همدا ده چې موږ تاسې ګورو چې یوناما دفتره د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي. هغه د لپاره روان دي چې نړۍ د اوسني واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته، او د دوی د میلان مطابق دوی پر مخ دي. بلکې هغه ګوري چې کچېری دغه تعامل وجود نه لري، دلته ولسونه د ګواښ سره مخ کیږي. نو اوس موږ تاسو ګورو چې نړیوال لکه مخکې هم چې کړی دي، موږ تاسو وکتل چې کله په افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستانو خلقیانو پرچمیانو په شهادت باندې ورسو، د هغې نه وروسته بیا خلقیان قدرت ته راغله او نړیوالو کس خصوصا لویدیځې نړۍ وکتل چې اوس دغه مستبد حکومت چې دوی پخپله د کمونستانو چغې به وهلې چې د ظاهر خان او داود خان نظام مستبد ظالم او دا دی، او د هغې سوچم دی بیا کمونستانو د افغانانو سره ډېر ظلم بیا وکتل کمونستانو چې د نړۍ سره جوړ رانله، فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نوره نړۍ پرېښوده، خصوصا لویدیځې نړۍ پرېښودله. بیا نتیجه یې څه شی شوله؟ موږ تاسو وکتل چې کمونستانو هم په خپلو منځونو کې یو بل وژل او بالاخره د اخري مشرتابه حالت سره قمت شو. نو یعنی نړۍ مختلف لار لري. افغانستان کو ډیر یو کوچنی هیواد د نړۍ ډیر پرمختګ د موږ تاسو هغه پرمختللي هیوادونو خو پرې د پرمختګ په حالت کې هیواد هم ډیر فقیر او مسکین هیواد یو، او ډیر اچي پذیر په تاسو یو ځای کې موقع لرو او تاسو ولس لرو چې همیشه موږ تاسو اچي پذیري. نو دغه اچي پذیري کولای شي چې نړۍ دغه اچي پذیري نه همیشه استفاده وشي کولای. دغه اوس موږ تاسو ځینې ګاونډیان نه کده دغه ګاونډیانو له طریقه هم په افغانستان کې د نړیوال وګړي چې یو بحران رامنځته کی، یو ناورین رامنځته کی، د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده. تاسو به وګورئ چې په د کال په جریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنۍ نظام وشي او نه به دغه فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي. خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدغه چې موږ تاسو کوڅې په دیار لسو دوه کلونه وروسته انتر دغه پوری بیا دغه حالت موږ تاسو د افغانانو کې چې افغانستان بیا په کوم یو حالت. نو لکه مخکې چې مختار په نورو دوستانو په دیار باندې خبرې وکړي چې دغه لوی مسولیت دی چې دغه اوسنۍ حالت یعنی اوس هم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې به یو څه تغییر راشي، او د تغییر راتللو سره سم به نړیوال له دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټوله آرام شي، او خصوصا افغانستان وروسته د پنځه څلوېښت کلونه وروسته به آرام یو ساو افریقا بعد مرګ موږ د تاریخ په اوږدو کې دغه د داوود خان د شهادت نه را وروسته موږ تاسو دغه سي رهبری پیدا نه شو کړل چې په دغه سي موقعیت کې لکه چې افغانستان آسی پذیر او هواد دی چې په دغه سي موقعیت کې موږ تاسو دغه سي رهبری او داسې مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته پر مخ لاړ شي چې افغانستان امن او لکه د نورو هیوادونو په شان باندې موږ تاسو د خپل مدنیاتو څخه د خپل په اصطلاح لکه نور خلک د برق څخه له بده مرګ موږ تاسو نه فیصد ولست برق نه لري موږ تاسو نه فیصد ګاز لري هغه څه چې موږ تاسو ګاونډیان لري موږ تاسو هدي اقل د ګاون سیال لري او په دغه چې بدبخت حالت کې موږ تاسو قرار یا نړۍ ډیر څه کولې شي کوي غوړي
ډیره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واوریدل. مو په دې بحث کې د طالبانو او نړۍ پر اړیکو خبرې وکړې. د بحث میلمانه و د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د چارو شنونکی عزیز احمدزی او بل شنونکی خان زمان امرخیل.